به خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلیما په 2013 نه را پدې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستون سره مخ وي، ځکه دا ورځ ډیری نور کسان چې کاروبار یې قصابي نه وي هم د څارویو حلالولو لپاره ښار او بازار کلو کوڅو ته راوځي، چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نه ترسره کوي او ستونزې پېښوي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی، ورسره خبرې مو کړي او دا راپور مې پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په غږ پیلېږي.
زه خپله هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکي قصاب رفیع الله 45 کلن. رفیع الله وایي له سبان د 12 سیزو رئیس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښې پکې پلوري. رفیع الله وایي ونې مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپلو څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره یې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکي نه وي. ل رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا د غیر مسلکي چې دغه چړې وي که تبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکوي، هغوی هم ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي. وس ما سره د 10 چاړه د چپتر 2500 میاغشته، د 10 تبر د چما پر 2000، د 10 ساتون د چما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکي قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي، انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا غو بیا خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې.
خو په خبرې څاروي لقصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکي توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قرباني په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 5000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. د یادونه ده چې پسه، سیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر 2 کسانو پورې شریکېدلی شي. دا مطلب به مو ډیر اوریدلی وي چې قصاب آشنا لټوي، خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي ل رفیع الله واورو.
ډیر خو دوست مې د هغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دانې پسونه مې راوړي، دا دواړه بلال کې راته ملخه زه سعید زه چې مال زه دا خلک پیسې دار خلک دي نو د بای بورد دا خبر خو د انډیوالې خبره هم دسه لاړم سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانې پسونه غشتې او څلوي خزر دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلم ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو برو بخیر با لاره کې د حرکت کوم ولته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي. خو رفیع الله او نورو قصابانو خای سر له اوسه ورته چړې تیری کړی وي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د جون په 15 د خوست مرکزی زندان څخه 104 درشتنه بندیان آزاد او د 199 کسانو د بند په موده کې لګواله راغې. د مسلونو په وینا اوس مال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د عرفوي زده کړو یو شمېر پروګرامونه روان دي، تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسولین زیاتوي د خوست په زندان کې دا مال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان دي چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاسترلو په تور بندیان شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوه پښان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه ادرانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نور بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال رادیو ته ویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي یم، تقریبا 9 میاشتې تخفیف او 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دې نه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست د مرکزی زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل الرحمن وویل
قائد مې دوه کوله وو، تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې دا آزادېږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ځوانو نه چې دا کوم جرایم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په همتیا سرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندی محمد شاخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و، موږ نه دلته کورینه برینه زده کول. انشاءالله موږ خپل همکاري په خاطر چې دی موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی شو چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بل لوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حادثه ده چې د بیلابیلو روزنیز بارنامولو لارې هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خوست زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان عفو شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د عفشوی بندیانو په ګډون ټول شاوخوا زر کسان بندیان پکې دي چې 28 تنه یې ښځې دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د جون 15 د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د چاپریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي. دا سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د چاپریالي ستونزو په اړه شکایت کوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپېریال ککړ کړی دی.
هوا ډېر ګرم شوی ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوی ده، کوڅو ټول ګډوډ دي، مرداري کثافات مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضېږي، نورو کسه مریضېږي، ماشومان مریضېږي. غواړو چې دا صفایي وکړو.
یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپېریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپېریال په بشپړه توګه ککړ سوی دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان به هم پکې لوبې کوي، لویان به هم چکر ته خاطر تلل، او د دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم ښه خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختمې شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي همدغه شکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمې پورز د جون په 15 نیټه په خپل ایکسپانډ لیکلی چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات سیاته کړی چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند نام نشرایت رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالی په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشتوالی په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د پنجشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنې کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپله فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه سوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کېږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کېږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي، او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارهایی ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چه در اقلیمی بدلونون و سر در همغگی پا برخه که مجادله اوشی بودیجا موجوده وی خلق تا دیم منبرونو جماعتونو شوراگانو معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي، او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپیریالي ستونزې کمې او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان سوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو، او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي او زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انترنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی هلته هم مرګران که چیرې نیټ دی ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انترنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهلی رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاره کې کیم د واتساپ څپو کې او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګۍ نه پېچلې دا لونګۍ لري او هغه ژر نه درلوده دا ژر لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودرېږي خوله درېږي. نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره درېږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا و پلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې رازواني رالویږي هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې وو، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې له لپاره یې نو ته خو مجبور یې. ودادی وهادی کله چې ځوانان له دغسې کرغیړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ور له غاړه ده، شاید جرمی مسائل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي. په دې او تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږي چې لر روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړی باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه وړ ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان راځړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وی، نه بل هیواد څخه فرار وی، نه به بیا غلاوی وی، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا هیڅ زده کړې اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي؟
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاره تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغییر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي. همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي. هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوس کوي، هغوی نه اقدامن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دي لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری، د پولیس لویری، طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې تالې په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغېړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوړ کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي په ده باندې ټول فشار رانیسي، کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې دا د کورنۍ او سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو او ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دې کا مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پریږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی سي. بد تجرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار داری چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي، دا ډیر ښه دی، دا کولای سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او اوچا څه وایي او نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوژ څخه ډیری بدمرغی د همدې لوژ څخه رامنځته کیږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې وسي.
ته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
شوی عمر می تیر شو ګور ټول انتظار سرا عمر می تیر شو ګور ټول انتظار سرا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر می تیر شو ګور ټول انتظار سرا عمر می تیر شو ګور ټول انتظار سرا دنیا ویز پستای ما دنیا ویز پستای ما پری بدی تر مرگم کم دستات روبای ما دستات روبای ما پری بدی تر مرگم کم دستات روبای پری بدی تر مرگم کم دستات روبای اس میں نگار نشوی اقرار نشوی اس میں نگار نشوی اقرار نشوی پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا اغیار سرا پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا اغیار سرا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا چلوول کبیرا سرا تل پتو بوسرتا تل پتو بوسرتا نلریس رحمن ستاب دازرن دل بریتا دازرن دل بریتا نلریس رحمن ستاب دازرن دل بریتا نلریس رحمن ستاب دازرن دل بریتا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی جو دل دن کرم مشرف حق دیدار سرا جو دل دن کرم مشرف حق دیدار سرا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شو ګور ټول دے انتظار سرا عمر میں تیر شو ګور ټول دے انتظار سرا